کړی دی، خو تر هر څه مخکې فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو درنو دوستانو، په مکې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. حقانی د شبکې د مالی چارو مشر نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د برتانیې څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ملي اردو افسران دي هغه سي وروزي چې د هند او پاکستان د اردو افسران یې روزل دي. او د پاکستان په خصوصي شونځو کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې ملال یوسفزی پر کتاب د لګیدلې بندیز سره مخالفتونه پیل شوي دي. پورا خبر نو اوري. جمهور رئیس حامد کرزی او د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند په کابل کې د ملي اردو د افسرانو د روزنې نوې اکاډمي پرانیسته. په کابل کې د ملي اردو د افسرانو د روزنې د مرکز به د برتانیې، نیوزیلند، آسترالیا، دنمارک او ناروې په ګډه همکاري فعالیت کوي. جمهور رئیس کرزی د برتانیې د حکومت د دغې مرستې څخه مننه وکړه.
از کومک انګلستان، از مساعدت بسیار به موقع و خوبشان.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي موږ د انګلستان د حکومت څخه ډیره مننه کوو او هیله لرو چې زموږ د پاوز افسران به هغه سي وروزي چې د پاکستان د پاوز افسران یې ښه روزلي دي. په عین حال کې د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند نن په اکاډمي کې د نویو شامل افسرانو په وړاندې په خبرو کې وویل
This enduring partnership between the Afghan national
There was the Afghanistan the Mili Urdu aw da Britania termanz da hamkari ba da de sabab se che da Afghanistan da Mili Urdu da afsaran la para ghora rozaniz programuna تر سره کورسته په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات تر توړاندې شي. د حقانی شبکې د مالی چارو مشر نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې وشتل شوی او وژل شوی دی. نصیر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی. دوی پرون ناڅرګند وستوالو په اسلام آباد کې د هغه په خپل موټر کې وشتي. رپورټونه وایي د نصیر الدین حقانی مړی باید شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته لېږدول کیږي او رسته خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو درې کاله مخکې نصیر الدین حقانی او دوه نور افغانان د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. او نه معلومه وسوالو کسانو نن د کندهار په شهر کې د دې ولایت د دینی عالمانو د شورا مرستیال مولوی عطا محمد وشتې دی او وژلې دی. د دغه پیش مسؤلیت تر اوسه کومې دلې نه دی اخیستی. او په څو نورو لنډو شیبو کې به د نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هیله څرګنده کړه چې په څو میاشتو کې به د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره داسې موافقه وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتو یا پنځه جمعیو تیر اونۍ په جنیوا کې درې ورځې خبرې وکړې. جان کیری نن په متحده عربي اماراتو کې خبریالانو ته وویل د عمده قدرتونو استازو د جنیوا په خبرو کې د یوې موافقې لپاره متحد دریز غوره کړی و، خو ایراني لوري ونه سوای کولای چې په هغه ځانګړي وخت کې دغه موافقه ومني. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي و چې نړیوالو قدرتونو مخالفت درلود او دا د دې سبب شو چې په جنیوا کې د دوی ترمنځ موافقه ونه سي، خو جان کیری نن دا رپورټونه رد کړل.
But Iran couldn't take it at that particular moment. They weren't
They were held a واحد درې ځو خو ایران ونه سوای منلای په هغه ځنګړې شیبه کې دوی ونه توانیدل چې هغه ځنګړې موافقه ونه مني. جان کیری زیاته کړی چې متحده ایالات داسې معاملې لپاره بیړنه لري او باور یې څرګند کړی چې دغه سیو معاملې به د امریکا د متحد اسرائیل امنیت ته ضرر نه رسوي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان Human Rights Watch وایي لشتلجه یو نیم زره تنا چې له سوریه مصر ته تشتیدلی ونی ولشوي او په زور برته وتلو تاړ شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي په نیول شوي کسانو کې 300 تنه هغه فلسطینیان دي چې په سوریه کې اوسېدل او اوس مصر ته تشتیدلی وو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو نن ایران ته ورسید او هلته یې د رسیدو سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو د لرې کولو لپاره د ګډې همکارۍ یوه موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان په خصوصي ژوندوی کې د جنونو د تعلیم لپاره د مبارزې ملال یوسفزی پر کتاب ز ملال يم بندیز لګول غولسو خو په خیبر پښتونخوا کې د سباندی لزر خصوصي ژوندوی یو مسؤل عقیل رضا ویل چې دوی په دې پریکړه کې نه دي شامل عقیل رضا مشال رادیو ته نن وویل د دوی سره چې د خبرونه د مطرح کړي
نو په باندې کې څه څه لګولې دا چې خپل یو آزادۍ ده کنه
د ټول پاکستان د خصوصي ښوونځو یو مشر کاشف مرزا نن خبري رسنیو ته ویلي و چې د ملالی په نوم په دې کتاب کې غیر اسلامي او د پاکستان ضد مواد ځای پر ځای شوي نو د ټولو خصوصي ښوونځو کې پر دې کتاب بندیز لګوي په دغه بندیز کې څلوېش زره ښوونځي راتلل او په تاجکستان کې زلزلې تر سلو زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او ګڼ شمېر کورونه یې تخریب کړي دي په زلزله کې د چا د مړینې خبر لا نه دی ورکړ سوی
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د حقانی شبکې یو مهم مشر نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. هغه چې د نورو د وژنې مسؤلیتونه یې منل څوک وژلای شي؟
زما په خیال دا وجل یو ډېر دقیق پلان شوی او د داسې کړیو لخوا پلان شوی وي چې هغه ډېر قوي کړی دی.
د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی په ویزو کې کموالی راوستی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د مشورتي لویې جرګې په اجنډا کې نور مسایل په پام کې نیول شوي دي او د کابل پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د عاشورا د یوې ورځې په خاطر د دوی درسونه او لیلیې په ورځو ورځو ځنډول شوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو او د دوی سره اوسئ. د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د جلال الدین حقانی زوی ناصر الدین حقانی تیر شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل کور ته څیرمه په ډزو وژل شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په پلازمینه کې د حقانی شبکې د داسې یو مهم مشر وژنه د پاکستان لپاره د شرم او بدنامۍ خبره ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د حقانی شبکې د وسلوال ډلې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د پخوانی جهادي قماندان جلال الدین حقانی زوی ناصر الدین حقانی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وژل شو. راپورونه زیاتوي چې نوموړی له سمو دی راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشتو چې د دوشنبه په شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا خپل کور ته سیرمه په ډزو ووژل شو. وسلوالو پاکستانی طالبانو د نصر الدین حقانی وژل تایید کړي او وایي چې د نوموړي جنازه به نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ترسره شي. همداراز افغان طالبان ته نږدې سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملا فضل الله تر مشر کېدو وروسته د نصر الدین حقانی وژنه به د پاکستان لپاره ستونزې لا زیاتې کړي. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوزي محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د پاکستان لپاره ډېره د شرم او بدنامۍ خبره ده چې د حقانی شبکې د ډلې مهم غړی په اسلام آباد کې وژل شي.
یو خو خبره ده چې د په اسلام آباد کې څه کول موږ خپل دا لازره چې حقانی نتورک په شمالي وزیرستان کې شته او هغه سر کې بارډر سره پوښا کې باقی داغی د افغانستان د دری سوبې چې وی پکتیا پکتیکا او خوست کې د کې غي عمل د حل لري نو د دې په اسلام آباد کې نه خو د پاکستان نه پر لري د شرم خبره ده. حکیم الله مسعود خو کله چې هغه خبره ترې روان وي نو هغه وایي چې وی په دوه نام لکه نو دا یو مسله پاکستان ته جوړ شوی او دا اوس په دې وخت کې دا یو بل مسله جوړ شو نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زموږ شاري او سبب دی او په دې کې د پاکستان کې څول هم شته.
د پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی په مشرۍ د جاقانی شبکې وسلوال د افغانستان پوری تصویر مپه شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای دي او لاغه ځای په افغانستان کې پرمیشتو بهرنۍ ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي. حقانی شبکې امدارا د ډلې ځوان مرګي بریدونه مخکخه ډله انګیرل کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان امنیتي ادارو لا تر دې د مد ناصر الدین حقانی د وژنې د خبر تردید یا تصدیق نه دی کړی.
د حقانی شبکې د یو مشر د سراج الدین حقانی د ورور نصیر الدین حقانی د وژنې په اړه راپور مو اوریده. ویل کیږي چې نصیر الدین حقانی د حقانی شبکې د مالی چارو مسؤل وو. او د امریکا د متحده ایالاتو د 2010 کال په جون میاشت کې نوموړی او دوه تن نور افغانان د خپل فعالیتونو په خاطر د نړیوالو تروریستانو په نوم پیژندلی وو او بندیزونه پرې لګولی وو. د نصیر الدین حقانی د وژنې د ترنګوالی په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو او خبریال سمی الله یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې مې ترې پوښتلی چې د نوموړي وژنه د وسلوالو طالبانو او همدارز د تروریزم ضد جګړې لپاره څومره اهمیت لري.
نصیر الدین حقانی چې د ډاکټر خان په نوم باندې هم شهرت لرلو، د حقانی د شبکې تر ټولو فعال مشر وو. سره د دې چې په مطبوعاتو کې او داسې ویل کېږي چې سراج حقانی د دې ډلې مشر دی، خو سراج حقانی په اړه ویل کېږي چې هغه یو خاموش شخصیت او همیشه په یو ځای باندې اوسیږي، د وزیرستان نه دیوان سفرونه نه کوي. خو سراج نصیر الدین حقانی یو خو د طالبانو په مرکزی شورا کې د حقانی د شبکې نماینده وو. دویم، هغه ډېر زیاتې خارجي او داخلي رابطې لرلې. هغه مسلسل خارجي هیوادونو ته او نورو هغو ملکونو ته سفرونه کول د چېرته نه چې طالبانو ته به چندې راتللې یا رجمع کېدلې. نو زما په خیال نصیر الدین حقانی یو ډول ویلی شو چې د حقانی د شبکې د مالي چارو د سیاسي چارو یو ستر فعال مشر وو، او د نوموړي وجل کېدل به یقینا په خپل د حقانی کورنۍ ته او د حقانی نتورک ته نقصان ورسي. بل طرف ته په داسې یو مرموز حالت کې وجل کېدل
چا ته ګوته نیول کېدای شي چې چا به دا کار کړی ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې دننه اختلافونه او کله بهر نه څوک؟
از مطلب خیال کې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا ویل کېدل چې په دې وروستیو کې د حکیم الله مسعود او د سراج حقانی ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې وي، او حتی تر دې ویل کېدو چې حکیم الله به سراج حقانی یا د حقانی ډله د پاکستان د ځینې عناصرو سره په غلامۍ یا د هغوی لپاره په کار کولو توروله. زما په خیال کې هغو اشخاصو دا کار کولی، هغوی ډېر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې دا کار کولی شوی. بل طرف ته ویل کېږي چې د خورا ډېر زیاتې چندې هم راجمع کولې، او د پاکستان افغاني طالبانو په منځ کې هم په ځینو مسایلو باندې ممکن چې د پیسو اختلاف یا په نورو اختلافاتو باندې اختلافات وو. خو زما په خیال په اسلام آباد کې چې وګورو، افغان طالبان اکثره په اسلام آباد غوندې سیمو کې دا ډول څوک وجلی نه شي. زما په خیال دا وجل یو ډېر دقیق پلان شوی او د داسې کړیو لخوا پلان شوی وي چې هغه ډېر قوي کړی دي. د جهاد په دور کې ځینو کسانو سره شاید شخصي دښمنان هم لرلې، ځینې کسان د قومونو مشران د دوی د لرونو یا د دوی د وجې نه په دې وروستیو کې وجل شوي دي. ممکن داسې شخصي کسان هم وي چې په وزیرستان کې په دوی باندې زور نه رسېدو، خو د وزیرستان سیمو نه چې باندې ولاړ شي دوی به یو عادي افغان په ډول باندې وي یا د عادي پاکستاني په ډول باندې. نو داسې هم امکان شته چې پخواني مجاهدینو ته چې کوم بدۍ پاتې دي او پخوا یې وجلې کړي دي، د هغوی له غچ یا انتقام له امله دلته دا وجل شوي وي. خو په خپله دا سوال به تر ډېره وخته پورې شاید پاتې وي چې نوموړي د چا لخوا وجل شو.
د سیاسي چارو کارپو او خبريال سمیع الله یوسفزی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د حقانی شبکې د یو مشر نصیر الدین حقانی د وژنې په اړه خبرې کولې.
ازادۍ رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ولسمشر حامد کرزی له برتانیا غوښتي چې د هند او پاکستان د افسرانو په شان د افغانستان د پوز افسران هم ښه وروزي. ښاغلي کرزی دا غوښتنه نن په کابل کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمۍ کې د لومړنۍ تحصیلي دورې د پیل په مراسمو کې وکړه. احمد زبیر رحمن او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس حامد کرزی د بریتانیا لخوا د افغانستان د ملي اردو روزنه مهمه بلله، او تمه یې وښودل چې بریتانیا د افغانستان پوز هم هغسې چې د پاکستان او هند روزلې دی ښه وروزي. بریتانیا د هند او پاکستان چې یو وخت د امپراتوري د قلمرو برخې وي، د پوزونو په روزنه کې تر ټولو ډیره ونډه اخیستې ده. د کابل د قرغې پسیمه کې د بریتانیا لخوا جوړ شوی نوی پوزي اکاډمي کې د لومړنۍ تحصیلي دورې د پایل په مراسمو کې له ولسمشر کرزی او افغان چارواکو سربیره د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون هم برخه اخیسته و. ښاغلی کرزی وویل که د افغانانو له زړورتیا سره د بریتانیا روزنه او پوهه یو ځای شي، نو هیواد به یو وخت د نړۍ یو بې ساری پوز ولري.
مطمئنه يم چې زموږ افسران د انګلستان د هغه مرستې سره نن کیږي صحیح استفاده وکړي او کدا علمی نظامی پوها بیا د افغانانو د دلاوري سره یو ځای سي نو دا به د دنیاي بي ساري فوج
د بریتانیا لخوا د افغانستان د ملي اردو افسرانو ته د پوجي اکادمي د جوړیدو تړون تیر کال د افغان او بریتانیوي چارواکو ترمنځ لاسلیک شو او د همدې کال د تلې په میاشت کې کار پیل شو. دا اکادمي څو نه مخکې پرانستل شو. د دوشنبه په ورځ پکې د اردو 200 افسرانو ته لومړنۍ تحصیلي دوره پیل شو چې د یو کال لپاره به وي. افغانستان د دفاع وزارت وای په دې اکادمۍ کې د بریتانیا د سند هرست د پوځي اکادمۍ په معیارونو زده کړه ورکول کیږي او د افغانستان د ملي دفاع د پونتون په چوکاټ کې به فعال وي. د دفاع وزارت چارواکي وای د انګلیسیانو په ګډون 126 بهرنی روزونکي به هم د ملي ورو د افسرانو په روزنه کې برخه ولري. په دې اکادمۍ کې د لومړۍ دورې د پایل مراسمو ته په وینا کې د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وویل دوی وایي دا یو تاریخي موقع ده. په تیرو کلونو کې افغان ځواکونه او ایساف اوګه په اوګه سخته جګړه پر مخ وړي او د دې اکادمۍ پرانیسته په دې اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، نیوزیلینډ او ناروې افسران دلته دي چې له خپل افغان ملګرو سره په ګډه د افغانستان ملي اردو ته د جګړې د رهبرانو راتلونکی نسل وروزي. دوی به د اکادمۍ د افغانستان راتلونکي ته د تیرو قربانیو په یو دوامدار میراث بدل
کړي.
دا مهال د افغانستان د اردو د ګوتو په شمیر افسران د بریتانیا د سن هرست پوځي اکادمۍ کې زده کړه کوي. بریتانیا ویلي ټاکل شوی د اکادمۍ کې د افغان افسرانو شمیر له شپږو نهو کسانو ته زیات شي. خو افغان چارواکي وایي د بریتانیا لخوا په کابل کې جوړه شوې پوځي اکادمۍ به له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو په روزنه کې ښه رول ولري.
پر راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر له برتانیا غوښتي چې د هند او پاکستان د افسرانو په شان د افغانستان د پوځ افسران هم ښه وروزي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د ویزې ورکول کم کړي. دغه افغان ترجمانان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره یې ژوند په خطر کې دی، ځکه چې د کار په موده کې طالبانو پیژندلي او امریکا ورته ویزې ورنکړي نو د طالبانو له غچ اخیستونکو حملو سره به مخامخ شي. د امریکا په کانګرس کې د دې ترجمانانو د مهاجرت د پروګرام ملاتړی د بهرنیو چارو وزارت پر دې اقدام په غوسه شوی دی. په دې اړه واشنگټن پوست ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه افغان ترجمانان ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی په زیاتېدونکي ډول د امریکا ویزې رد شوي. دغو افغانانو ته چې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به ژوند له ګواښ سره مخامخ شي، د امریکا کانګرس د ویزې ورکولو د پروګرام ملاتړ کړی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ژوند ته جدي ګواښ نه دی متوجه. دغه افغان ترجمانان چې یو زیات شمېر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په هغو سیمو کې چې طالبان فعال دي کار کړی وایي امریکایي چارواکي هغه خطرونه جدي نه بولي چې دوی ورسره مخامخ دي. د امریکا د مهاجرت د برخې وکیلان او افغان ترجمانان وایي د افغانانو ته په داسې حال کې ویزې ورکولو ډډه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې طالبانو د غچ اخیستونکو حملو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د محمد په نوم یو افغان ترجمان چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل بشپړ نوم له ښودلو ډډه کړې وویل په کلي کې په لسګونو طالبان حضور لري او هغوی پوهیږي چې د امریکایانو سره کار کړی دی. محمد وایي که امریکا ته لاړ نشي ژوند به ختم شي. دا خبره په یقین کوي چې طالبان به یوه ورځ ونیسي. محمد امریکا ته د تک په مقصد یو فورمه ډکه کړې او په هغه کې لیکلي چې د ژوند ته جدي ګواښ متوجه دی. هغه په فورمه کې لیکلي چې طالبانو د دې کار په موده کې پیژندلی او د دوی په کلي کې دا خبره خپره کړې چې د هغه په تعقیب پسې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان رابرټ هیلتن وویل هر هغه څوک چې له امریکا څخه د ویزې اخیستو غوښتنه کوي باید په لومړي ګام کې دا واضح کړي چې د امریکا له حکومت سره د کار کولو په خاطر ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی. هغه وویل ټولې غوښتنې پاڼې په سفارت کې یو کمیټه څېړي او واشنگټن ته د استولو په اړه پریکړه کوي، خو هغه په دې اړه چې څه شی جدي تهدید ګڼل کیږي زیات جزئیات ورنکړل. یو بل ترجمان هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د امریکایانو په زندان کې تلاشۍ په څنګه کې کلونه کلونه کار کړی او ژوند په خطر کې دی، خو بیا هم امریکا ورته له ویزې ورکولو ډډه کړې ده. امریکایي پوځي افسرانو په څو استولو لیکونو کې په دې ټینګار کړی چې دغه ترجمان ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه هغه د بندي طالبانو له کورنیو سره تماس لري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده. له څلور کلونو راهیسې چې امریکا ته د افغان ترجمانانو د مهاجرت پروګرام پیل شوی، تر اوسه پورې 1,648 کسانو ته ویزې ورکړل شوي. په دغه پروګرام کې ټول 8,550 کسان په پام کې نیول شوي وو. د کانګرس یو شمېر غړي چې د دغه پروګرام ملاتړ یې کړی، افغان ترجمانانو ته د ویزې نه ورکولو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اقدام په غوسه شوي. د کانګرس یو غړي تولسی ګبار چې د افغانستان په جګړه کې د سرتیري په توګه دنده ترسره کړې وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام ته ډېره اندېښنه لري. دغه ترجمانانو ته د سخت دریځو وسلوالو ګواښونه له پامه غورځول شوي. د هغه په وینا، دغه وروستی اقدام زموږ پر هغې ژمنې سیوری غوړوي چې دوی ته مو ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو.
خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د مشورتي لویې جرګې اجنډا، اداري هیئات او غړي مخکې له مخکې ټاکل شوي او دوی له داسې یو چلند سره مخالف دي. له دې سناتورانو څخه یوه عبدالحنان حقوی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ښایي په مشورتي لویه جرګه کې له امریکا سره پر امنیتي سند سربیره ځینې نور مسایل هم مطرح شي. د خبردارای ورکړ چې که داسې وشي نو دوی به حتماً عکس العمل وښيي. خو د مشورتي لویې جرګې د جوړولو مسؤل چارواکي وایي دا جرګه به یوه آزاده جرګه وي او اجنډا به هم یوه واحده موضوع وي او اداري هیئت به انتخابي وي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د لویې مشورتي جرګې را نږدې کېدو له یو شمېر سیاستوالو، کارپوهانو او د ملي شورا له ځینو غړو سره یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. دوی وایي دا جرګه امریکا او پلویانو یې مخکې له مخکې طرحه کړې او غواړي چې د خپلې خوښې کسان ورته ور وبولي. د دې جرګې په هکله د اندېښنو د ښودلو په لړ کې د مشرانو جرګې غړي عبدالحنان حقویون د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې امریکا او پلویان یې غواړي د دې جرګې له لارې خپلې غوښتنې پر خلکو ومني.
موږ دعوه دا ده چې دا وفادار نه دي افغانانو ته، یا یې امریکا غواړي یا یې بل څوک غواړي، او داسې اطلاعات موږ لرو چې جرګه کې بدون دې تړون نه نورې خبرې را پیدا کیږي. هسې د انتخاباتو په مسایلو باندې شاید هلته ځینې خلک پوه کړل شوي چې یا وځنډېږي یا څنګه سي، ځینې نور مسایل دي. د تړون نه سوا خبرې نه منو او جرګه انتصابي نه منو. هیئت اداري باید انتخابي راسي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدو ته د روانې لمریزې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د جرګې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو شاوخوا 2500 تنه ګډون وکړي. ازادي راډیو د مشورتي لویې جرګې د ترکیب او اجنډا په اړه د یو شمېر سناتورانو اندېښنې د دې جرګې د جوړېدو له کمیسیون سره شریکې کړې. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني پشهي وویل د مشورتي لویې جرګې د ترکیب او اجنډا په هکله د یو شمېر سناتورانو اندېښنې مخکې له وخته او یوازې شک کول دي.
کله چې 2500 کسه دلته راغله، جلسه او جرګه دایره شوه، افتتاحي خبرې خلاصې شوې، نور به د 2500 کسو اعضاو په منځ کې د رایګیري په شکل باندې انتخابي رئیس، انتخابي معاونین او انتخابي منشیان به انتخابیږي. د افغانستان ولس ته اطمینان ورکوم چې د دې لویې جرګې یوازنی اجنډا د افغانستان او د امریکې متحده ایالاتو سره امنیتي او دفاعي تړون ده. او بس
د مشورتي لویې جرګې په هکله اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې څو ورځې مخکې د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس حضرت صبغت الله مجددي ویلي وو چې د دې جرګې جوړېدل ضروري نه و.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د کابل پوهنتون محصلین د لوړو زده کړو پر وزارت انتقاد کوي چې د عاشورا د یوې ورځې مراسمو لپاره د پوهنتون د 15 ورځو لپاره رخصت کړی او لیلیا به هم د 10 ورځو لپاره تړلې وي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین بیا د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره د 4 میاشتو په مخه رخصت شوي دي، خو حکومت وایي چې دا کار د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین شکایت کوي چې د مذهبي مراسمو او یا ځینو سیاسي کارونو لپاره پر لپسې رخصتي یې په درسونو ناوړه اغیزه کوي. دوی وایي د لوړو زده کړو وزارت د عاشورې د یوې ورځې لپاره کابل پوهنتون 15 ورځې رخصت کړی او ویره لري چې حسینه د مشورتي جرګې لپاره د رخصتي تر حد میاشتې اوږده شي. د کابل پوهنتون دو محصلینو عبدالجامع او رحیم الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول محصلین ډیر خفه دي ځکه چې دا اوس یو رواج وګرځېدو دي موږ امتحانونه هر وخت هوت ته پاتې کیږي هر وخت موږ رخصت کیږو درسونه پرې کیږي اوس موږ څو فیشل نسده امتحانونه ورکړي څو پاتې دي څوک مونوګرافونه لري څوک په تحقیق کوي استاد ته به ورځي کتابخانې ته به ځي
او زه اوس فکر دا کوم چې دا لس ورځې رخصتي نه بلکې تا هو درې میاشتې کېدی چې رخصت به شي
ظاهرا دا سحکاری چې حکومت کابل په هانتوند اشورا په مراسمو کې د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره رخصت کړی وی تیر کال د کابل په هانتوند په لیلیه کې د اشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د محصلینو ترمنځ خړه وشو او درې محصلینو ته پکې مرجو بلوا وخته د کابل په هانتوند جنې استادان وای د دې ډول پیښو مخنیوي په ډیره ساده طریقه سره کېدای شي نه دا چې د یو حل کېدونکو مشکل لپاره په هانتونونو رخصت کړای شي د دې په هانتوند د ژبو او ادبیاتو په هانځي استاد په هنوال احمد شازغم ازادي رادیو ته وویل
دغه مسله په روسا کال په لیلیا کې را پیدا شو ښه خبره ده چې موږ دغه لبیخ حل کړی وای ای کار چې بده باندې فکر شوای وای چې دغه سیستونزو حل کول ډیر ساده او اسانه دي مثلا هغه څوک چې غواړي چې په لیلیه کې یا په پانتونونو کې دغه مراسم برگزار کړي هلته باید ختمونه موږ وکړو ختمونه ونیسو
ښاغلی زغم دا هم وویل چې دغه رخصتي کېدای شي د اشورا په بهانه د لویې مشورتي جوړېدونکي جرګې لپاره یوه میاشت اوږده کړای شي په همدې حال کې د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استادان او محصلین شکایت کوي له امریکا سره پر امنیتي تړون د جوړېدونکي لویې جرګې لپاره د پولیتخنیک پوهنتون د عقرب له لسمې د هو تر پنځلسمې پورې رخصت شوی دی
د کابل د پوهنتونونو د محصلینو د شکایتونو په اړه راپور مو اورید د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د پوهنتون 15 ورځې رخصت شوی او لیلیه هم د لس ورځو لپاره تړلې ده او د کابل د پولیتخنیک د پوهنتون محصلین بیا د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د څلور میاشتو په مخه رخصت شوی محصلین شکایت کوي چې د درسونو څخه پاتې کیږي او پرله پسې مناسبتونه د دوی د درسي جریان مخه نیسي
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کړکیچ د نړۍ امنیت ته لوی ګواښ کېدای شي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ایران باید خپل سنیانو ته اجازه ورکړي چې خپل مذهبي شعائر د نورو په څیر په ازادۍ سره ترسره کړي سلطان محمد سرور په دې اړه د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نور تفصیل وړاندې کوي
د ایران بهرنیو چارو وزیر په هغو څرګندونو کې چې نن چاپ شوی وایي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کړکیچ نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت ته ګواښ دی محمد جواد ظریف ځینې عربي هیوادونه تورنوي چې د شیعه سنی اختلافاتو اور ته لمن وهي د سیمې څو هیوادونه د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې ورځ تر بلې فرقهیي بڼه غوره کوي لاس لري په داسې حال کې چې ایران د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي د خلیج عربي هیوادونه او ترکیه د رژیم د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دي د سیمې نورو هیوادونو لکه لبنان او عراق ته د دغه جنگ د غځېدو اندېښنې هم شته د ایران بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت ته یو جدي ګواښ دی جواد ظریف چې په امریکا کې تحصیل کړی او په خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وو د سیمې له لویو هیوادونو او غوښتل چې د سوریې د جنگ د ختمولو لپاره کوشش وکړي هغه وویل زه فکر کوم چې موږ ټول سره لدی چې په سوریه کې اختلافات لرو باید د فرقهیي مسلې د حل لپاره سره همکاري وکړو په داسې حال کې چې د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي شیعه سنی اختلافات د نړۍ امنیت ته ګواښ دی د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي ایران باید خپلو سنی اتباعو ته اجازه ورکړي چې د شیعهګانو په څیر خپل مذهبي شعائر په ازادي ادا کړي د بشري حقوقو په سازمان کې د منځني ختیځ د سیمې مسؤله سارا لیوایي د مذهبي تبعیض ختمول باید د جمهور رئیس حسن روحاني په اولویاتو کې شامل وي د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي د ایران حکومت باید د مذهبي اقلیتونو حقوقو ته د پاملرنې په حق له د جمهور رئیس حسن روحاني شمنې په بشپړه توګه ترسره کړي دغه سازمان وایي چې د ایران حکومت باید په تهران او نورو ځایونو کې سنی اقلیت په خپلو جماعتونو کې د غونډو او لمونځ اجازه ورکړي د قومي او اقليتي چارو لپاره د ایران د جمهور رئیس خاص مشاور په دې ورستیو کې له سنی مشرانو سره غونډه کې د هغوی ستونزې او د هغو موانعو لرې کول وڅېړل چې د دوی د قانوني مساویانه حقوقو د ترلاسه کولو مخه نیسي. خو له غونډې وروسته سنی فعالانو د بشري حقوقو د څارنې سازمان ته وویل چې د تهران پولیسو دوی ته اجازه ورنکړه چې په ټاکل شویو ځایونو کې لمونځ او غونډې وکړي. فعالان وایي د ایران امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کلونو کې سنیانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په جمعتونو کې د اخترونو لمونځونه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې وروستیو شیبو ته راورسیدو. دا دی د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې، یو بل نیم ساعته خبري مجله لرو چې جاوید فیضی زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر جاوید نعیمی.
جاوید نعیمی،
تشکر.
هر ورځ خبري ورسره کوو، هر ورځ ورسره وایو، خو د ګړې چار د خپرونې جوړونکی جاوید فیضی له خپلو جالبو تنظونو سره تل زموږ سره وي، نو په دې خاطر یوه شیبه انسان له اشتباه خالی نه دی.
تشکر از شما احمد اکل، خوش آمدید میگم هر یک شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی. 6:30 دقیقه شد و من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. پسر جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی دیشب در اسلام آباد کشته شد. همین موضوع را با تحلیل از یک کارشناس در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
نصیرالدین حقانی رئیس مالی شبکه حقانی در اسلام آباد پاکستان کشته شد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا و پس فردا با تیم‌های کانادا و یوگاندا مسابقه می‌کند و اداره ناظر سازمان ملل متحد از برنامه‌های هسته‌ای می‌گوید برای حل بحران هسته‌ای ایران یک اعلامیه مشترک را با تهران امضا کرده است. سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هاموند به کابل سفر کرده است و امروز همراه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اولین دوره آموزشی اکادمی افسران اردوی ملی را افتتاح کرد. این اکادمی که ظرفیت آموزش حدود 200 افسر را در یک وقت دارد با کمک مالی بریتانیا تأسیس شده است. حامد کرزی در سخنرانی در جریان این مراسم افتتاح نخستین دوره آموزشی این اکادمی گفت:
امروز که ازی استفاده درست بکنیم ان شاء الله تعالی، او وقت است که افغانستان نه تنها با پای خود استاد می باشد، بلکه از جمله قوی ترین کشورهای جهان می باشد با بازوی همت شما و تربیت درسته که آغاز شده ان شاء الله.
آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از اولویت‌های مهم کشورهای عضو ناتو خوانده شده است. هنگامی که در سال 2014 سربازان ناتو افغانستان را ترک می‌کنند، مسئولیت‌های امنیتی این کشور کاملاً به نیروهای افغان سپرده خواهند شد. نصیرالدین حقانی رئیس مالی شبکه حقانی در اسلام آباد پاکستان کشته شد. این عضو برجسته شبکه حقانی که پسر بنیانگذار این شبکه جلال الدین حقانی بود، شب گذشته در نزدیک خانه اش توسط افراد ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسید. ایالات متحده آمریکا حدود 3 سال پیش نصیرالدین حقانی را در فهرست سیاه جا داده بود. آمریکا گروه حقانی را یک شبکه تروریستی دانسته و همواره گفته که افراد مربوط به این گروه حملات متعدد را در افغانستان انجام دادند. در حال حاضر این شبکه را سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی رهبری میکند. یک منبع امنیتی ملی افغانستان هم کشته شدن نصیرالدین حقانی را تایید کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا و پس فردا در بازی‌های 20 اوره با کانادا و یوگاندا روبروی میکنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در امارات متحده عرب برگزار میشوند. افغانستان در بازی نخست حریف یوگاندا خواهد بود و بازی دوم افغانستان در برابر تیم کانادا برگزار خواهد شد. هر دو بازی افغانستان دوستانه و تدارکاتی اند. افغانستان برای شرکت در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره آمادگی میگیرد. جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت سال آینده برگزار میشود. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره ناظر سازمان ملل متحد از برنامه‌های هسته‌ای میگوید برای حل بحران هسته‌ای ایران یک اعلامیه مشترک را با تهران امضا کرده است. این اعلامیه راه را برای ناظران سازمان ملل متحد باز می‌کند تا از کارخانه آب سنگین عرق و معدن یورانیم گچین بازدید کنند. بیانیه همچنان اجازه عملی شدن اقدامات را می‌دهد که توسط اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیشنهاد شدند. یوکی آمانو رئیس این اداره در یک کنفرانس خبری در تهران گفت این اقدامات سر از امروز آغاز شده و در جریان سه ماه عملی می شوند. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری هم امروز گفت امیدوار است در جریان چند ماه آینده توافق به دست آید که اختلافات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را پایان دهد. به اساس یک خبر دیگر از ایران، بریتانیا و ایران نماینده‌های سیاسی همدیگر را معرفی کردند تا از این طریق روابط قطع شده سیاسی میان دو کشور را بهبود بخشند. روابط بین ایران و بریتانیا پس از بمبگذاری سال 2011 در سفارت بریتانیا در تهران قطع شده بود. یک مقام ارشد پاکستانی که حدود 10,000 مکتب شخصی در ایالت خیبر پختونخوا را رهبری میکند و از این ممانعت بالای کتاب ملاله یوسفزای در مکاتب خصوصی این کشور را نادرست میخواند. عقیل رزاق رئیس سازمان اجرایوی همه مکاتب خصوصی در این ایالت بر رادیو مشعل گفت چون این ممانعت وضع نشده و اداره برهبریش درباره آن هم بحث نکرده است. پیش از این خبرگزاری ها گزارش داده بودند که فدراسیون سراسری مکاتب خصوصی پاکستان و سازمان رهبری مکاتب خصوصی در سراسر پاکستان خواستار منع کتاب من ملاله هستم در مکاتب خصوصی هستند، زیرا محتوای این کتاب غیر اسلامی و بر ضد پاکستان هستند. ملاله یوسفزای سال گذشته در دره سوات هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. مقامات شماری از مکاتب خصوصی و منتقدان تندرو ادعا میکنند که غربی ها به خاطر منافع خود ملاله را رشد میدهند. کشورهای نیرومند جهان در تلاش کمک به آسیب دیده ها از طوفان کشنده در فیلیپین هستند. بیمه آن می رود که در نتیجه این طوفان موسوم به هاییان بیش از 10,000 نفر کشته شده باشند. سازمان ملل متحد می گوید 9.5 میلیون نفر از این فاجعه متاثر شدند. به گفته این سازمان طوفان هاییان مناطق زیادی را تخریب کرده و تعداد زیاد مردم را بیجا ساخته است. ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و سازمان ملل متحد تعهد کردند که با ده ها هزار آسیب دیده غذا، کمپل و سرپناه کمک میکنند. و گروه عمده مخالفان رژیم سوریه که از پشتیبانی غرب برخوردار است امروز گفت اگر شرایط مشخص پذیرفته شوند همراه با نماینده های حکومت سوریه در مذاکرات صلح معروف به ژنو دو شرکت خواهد کرد. ائتلاف ملی سوریه صبح امروز پس از اجلاس دو روزه این تصمیم را اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و روسیه میخواهند که این مذاکرات تا پایان امسال برگزار شوند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. پسر رهبر شبکه حقانی در یک حمله مسلحانه در اسلام آباد کشته شد. آیا او فرد مهمی بود؟
گفتن می شود که یک مغز حقانی نتورک بودن و نماینده تحریک حقانی نتورک در شورای کویته بودن.
شمار از سناتوران افغان با اجندای تعیین هیئت اداری و اعضای لوی جرگه مشورتی عدم توافق نشان دادند. 80 تن از حقوق دانان برای شرکت در لوی جرگه دعوت شدند. وزارت داخله افغانستان قماندان امنی ولایت پکتیکا را به لوی سارنوالی معرفی کرده است. به خاطر آشورا روند درسی در پوهنتون‌های کابل برای 5 تا 10 روز متوقف شده.
در روز یا یک هفته یک پوهنتون تعطیل است، همگی از درس‌های خود میمانند. بسیاری از صنف 4 هستند، نمی‌توانند امسال فارغ شوند.
از تحولات تازه در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که نصیرالدین حقانی پسر رهبر شبکه حقانی در یک حمله مسلحانه در اسلام آباد کشته شده است. او یکی از اعضای برجسته شبکه حقانی دانسته می شد. تحلیلگران می گویند او دماغ این شبکه که در فهرست گروه های تروریستی بین المللی قرار دارد بوده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها می رسانند که نصیرالدین حقانی فرزند جلال الدین حقانی مؤسس شبکه تروریستی حقانی شب گذشته از سوی مردان مسلح ناشناس در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. گفته می شود که مردان مسلح ناشناس دیشب نصیرالدین حقانی را در موترش هدف قرار دادند. اگرچه در مورد محل مشخصی که در آن نصیرالدین حقانی کشته شده است تا هنوز معلومات دقیق ارائه نشده، اما رسانه های پاکستانی به نقل از طالبان پاکستانی کشته شدن وی در اسلام آباد را تایید کردند. رسانه های پاکستانی به نقل از طالبان پاکستانی خبر می دهند که جسد نصیرالدین حقانی به وزیرستان شمالی انتقال یافته است. منابع نزدیک با طالبان نصیرالدین حقانی فرزند جلال الدین و برادر سراج حقانی را عضو فعال شبکه حقانی خوانده و می گویند وی نه تنها نماینده این شبکه در شورای کویته، بلکه تمویل کننده این شبکه نیز بوده است. این منابع نصیرالدین حقانی را مغز و فکر شبکه حقانی عنوان می کنند. برخی از منابع امنیت ملی در کابل نیز کشته شدن نصیرالدین حقانی را در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. نصیرالدین حقانی چهارمین فرزند جلال الدین حقانی است که بعد از سقوط رژیم طالبان از افغانستان کشته می شود. از این قبل برهان الدین حقانی و محمد حقانی دو تن از فرزندان جلال الدین حقانی در عملات طیاره های بی پیلوت در فبروری 2010 و آگست 2012 کشته شدند. در حالی که محمد عمر حقانی فرزند سومی وی در انگام یک درگیری در پکتیا کشته شد. ایالات متحده آمریکا در جون سال 2010 با وضع تحریم‌ها بالای نصیرالدین حقانی و دو افغان دیگر آنها را تروریست‌های جهانی عنوان نمود. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را شامل لیست سازمان‌های تروریستی نموده است. بر اساس گزارش‌ها این شبکه در وزیرستان شمالی مستقر بوده و در عملات خونین بر علیه نیروهای خارجی و اردوی افغان دست داشته است. در گذشته مقام‌های افغان و آگاهان اداره استخبارات پاکستان را متهم به حمایت از شبکه حقانی نمودند. اما مقام‌های پاکستانی همواره حمایت از گروه‌های تروریستی و مداخله در امور افغانستان را رد کردند.
شنیدین که پسر رهبر شبکه حقانی در حمله مسلحانه در اسلام آباد کشته شد. برای عده حضور و استقرار او در پایتخت پاکستان خیلی هم جالب نیست. اما کشته شدن وی چی اهمیت دارد و او تا چه حد فرد مهم در شبکه حقانی بود؟ در این مورد ساعت پیش با سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل پاکستان صحبت داشتم و او نخست چنین گفت:
بلا تردد و شک نصیرالدین حقانی یکی از فرزندان جلال الدین حقانی گفته می شود که یک قسم مغز پشت تحریک حقانی نتورک بودن و نماینده تحریک حقانی نتورک در شورای کویته بودن و همچنان گفته می شود که بیشتر سفرهای به کشورهای عربی و سعودی عربستان و خلیج داشتن و از آنجا بسیار پول به نتورک حقانی می آوردن و باقی نماند که سراج حقانی یک قسم سمبولیک رهبری نتورک حقانی است. گفته می شود که روح روای همین نتورک شبکه حقانی نصیرالدین حقانی بودند. تا حالی که راپورا به دست رسیده گفته می شود یک راپور نمیست که در منطقه بارکهو وقتی که وی در سفر بودن موتر خویش از طرف دو موتر سایکل لانا زیر آتش آمدن و خودشان جراحات برداشت و بعدا فوت شد و در حال حاضر یکی از دکاندارای منطقه هم شدیدا زخمی شده. دیگر راپور نمیست که وی در خانه حاجی ابراهیم که برادر حقانی است و در منطقه خانه که اونجا قوای هوایی پاکستان نزدیک ایرپورت اسلام آباد زندگی میکرد در آنجا پیش روی خانه خود کشته شده. تا حال جایش متعین نشده لیکن این کنفرم است که یعنی از بین رفته و کشته شده.
بله، خب آقای یوسفزی، قتل نصیر حقانی چی ارتباط با کشته شدن حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی میشه داشته باشه؟
در یه اخیر گفته می شود که حکیم الله مسعود بسیار به شبکه حقانی انتقاد می کردن که اونا یک قسم روابط خوبی امرای مردمانی یا شبکه یا عناصری در دولت پاکستان دارد که اونا ضد حکیم الله هستند و طبعا اشارهشان به استخبارات پاکستان و با فوج پاکستان بودن و از خاطر بعضی وقت اونا را غلامان پاکستان یا ایتو قسم الفاظ استعمال میکردن. از خاطر طالب معلوم نیست که واقعا پشت پرده چی حرکات بودن که سبب کشتن نصیرالله حقانی شدن، ولیکن یه بیخی واضح است که تحریک طالبان پاکستان بالخصوص گروه حکیم الله امرای جلال الدین حقانی و شبکه حقانی از چند مدت پیش سو روابط خوب نداشتن.
بله آقای یوسفزی، سوال برانگیز است که چطور نصیرالدین حقانی پسر رهبر شبکه حقانی که حتی جایزه های بالای سر اونا گذاشته شده در اسلام آباد آزادانه زندگی میکردند و گشت و گذار میکردند؟
فکر میکنیم یه تعجب آور نیست. طالبای افغانی حتی در یه آخر گفته میشود که در اسلام آباد کویتای شورا یک اجلاس یا جلسه خود دایر نبوده بودن و هیچ شاید تعجب آور برای هیچ کس نیست که در داخل خاک پاکستان افغان هستند، میلیون افغان هستند، به حیث باجر زندگی میکنند. اگر کسی بخواید بدون اسلحه و دیگه چیز باشه شاید به حیث عادی شاید هر جای بروه، لیکن این مردم واقعا بسیار در این روزای اخیر در مناطق بسیار جایی که مثلا اسلام آباد واری زندگی میکردن و در آنجا میباشد.
سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان دولت زدران قماندان امنیه ولایت پکتیکا را به لوی چرنوالی معرفی کرده است. آقای زدران به انتقال یک مقدار اموال و تجهیزات از پکتیکا به کابل جهت استفاده شخصیش متهم است. در این میان گزارش هایی وجود دارند که سکرتر والی غزنی 41,000 دلار معاش کارمندان این ولایت را اختلاس کرده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
منابع در وزارت داخلی افغانستان میگویند که قماندان امنیه پکتیکا یک مقدار اموال و تجهیزاتی که آیسف به آن ولایت سپرده بود بدون مشوره این وزارت به کابل انتقال داده است. منبع که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزیر داخله در پیوند به امین موضوع دولت خان زدران را به لوی سرنوالی معرفی کرده است. منبع میگوید که پس از تحقیقات لوی سرنوالی معلوم خواهد شد که آقای زدران چه مقدار اموال و تجهیزات را از ولایت پکتیکا به کابل منتقل کرده است. مسئولان لوی سرنوالی افغانستان از ابراز نظر در ارتباط به این قضیه خودداری کرده و گفتند که این مسئله بسیار حساس می باشد. از سوی دیگر سخنگوی والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفته است که وزارت داخله مسئله معرفی آقای زدران به لوی سرنوالی را با آنان شریک نساخته است. مخلص افغان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
موږ هم همدا خبر رسانه‌ای لاره اورو
وی میگوید ما هم این خبر را از طریق رسانه ها میشنویم، اما تا کنون به طور رسمی در این ارتباط برای ما چیز گفتن نشده است. معلومات غیر رسمی که ما داریم قماندان امنیه به اجازه وزارت داخله جهت تداوی به این رفته است. آقای زدران از حدود 4 سال به این طرف به عیس قماندان امنیه پکتیکا کار کرده است و تا کنون در ارتباط به اتهامات وزارت داخله چیز نگفته است. از سوی دیگر تا حال مشخص نیست که آقای زدران دوباره به افغانستان میاد و یا نه، و در صورت عدم برگشت و نهادهای امنیتی کشور برای دوباره بازگشت او چی اقدام خواهند کرد. از سوی دیگر در امسایگی پکتیکا از ولایت غزنی گزارش های وجود دارند که سکرتر والی غزنی 41,000 دلار معاش کارمندان این ولایت را سرقت نموده است. یک مسئول این ولایت به رادیو آزادی گفته است که سکرتر والی از 4 روز به این طرف مفقود می باشد. در گذشته هم یک تعداد مسئولان حکومت پس از صدور حکم دستگیریشان به خاطر دست داشتن در فساد اداری و دیگر کارهای غیرقانونی موفق به فرار شدند. قدیر فطرت رئیس پیشین دی افغانستان بانک، صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف و چندین مسئول دیگر حکومت امکنون به خاطر متهم بودن به فساد اداری در کشورهای خارجی به سر میبرند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته است که به دلیل غیابت این افراد بررسی بسیاری از دوسیه های مربوط به این نهادها نیمه تمام باقی مانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند با آجندا تعیین هیئت اداری و اعضای لوی جرگه مشورتی که از قبل مشخص شده باشد موافق نیستند. عبدالحنان حقویون یکی از سناتوران امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ممکن در جرگه مشورتی بر علاوه سند امنیتی و دفاعی با آمریکا روی مسائل دیگر هم بحث شود، اما مسئولان برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند آجندای این نشست روی یک موضوع واحد بوده و هیئت اداری آن انتخابی است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری لوی جرگه مشورتی، یک تعداد گروه های سیاسی و اعضای شورای ملی در ارتباط با اجندای این جرگه ابراز نگرانی کردند. آنان می گویند اجندای این جرگه از سوی امریکا و طرفدارانش در افغانستان از قبل طرح‌ریزی شده و افراد مورد نظرشان را در این جرگه دعوت کردند. عبدالحنان حقویون یک عضو مشران جرگه براز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امریکا می خواهد از طریق این جرگه خواستهایش را بالای مردم افغانستان تحمیل نماید. وی گفت با این ترکیب و اجندای جرگه مشورتی او و تعداد از سناتوران دیگر مخالفت نشان خواهند داد.
ایمون دعوا داده شد دعوا فادر ندی افغانانو تا یه امریکا غواری.
ادعای ما این است که اینها به افغانها وفادار نیستند. این جرگه را یا امریکا می خواهد یا کسان دیگر. ما معلومات داریم که در جرگه مشورتی بر علاوه موضوع سند امنیتی مسائل دیگر هم وجود خواهد داشت و ما هیچ وقت به این کار اجازه نمی دهیم. در مورد انتخابات شاید بعض مردم فهمانده شده باشند، برنامه های برایشان داده شده باشد، با غیر از توافقنامه یک موضوع دیگر را قبول نداریم. هیئت جرگه انتصابی نه، بلکه باید به شکل انتخابی باشد.
انتظار می رود جرگه مشورتی به خاطر نهایی ساختن توافقنامه سند امنیتی و دفاعی با امریکا با شرکت حدود 2500 نماینده از مرکز و ولایات کشور در اواخر ماه عقرب در کابل برگزار گردد. در این حال مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی نگرانی اعضای مشران جرگه نسبت به تعیین اجندا، ترکیب اعضا و هیئت اداری جرگه را به اساس می دانند. عبدالخالق حسینی پاشایی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی:
زمانی که 2500 تن در اینجا حضور یافتند، جلسه جرگه دایر شد، مراسم افتتاحیه انجام شد، در بین 2500 اعضا به طور رأی‌گیری رئیس، معاونین و منشی‌ها به گونه انتخابی برگزیده می‌شوند. من برای مردم اطمینان می‌دهم که یگانه اجندای این جرگه بحث روی سند امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان خواهد بود و بس.
نگرانی‌ها در مورد لوی جرگه مشورتی در حال مطرح می‌گردد که چند قبل حضرت صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه برگزاری جرگه را غیر ضروری خواند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند به خاطر امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا فیصله شورای ملی کافی بوده، نیاز نبود تا این جرگه برگزار گردد. اما مسئولان برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند رئیس جمهور صلاحیت قانونی دارد تا به خاطر منافع ملی کشور هین امضای توافقنامه های مهم با کشورهای خارجی مشوره مردم را بگیرد.
اظهارات و موقف شما را از سناتوران در مورد برگزاری و اجندای لوی جرگه مشورتی را شنیدیم. در این میان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی گفته جهت تشریح بهتر ماده های مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن 80 تن از حقوقدانان به این نشست دعوت شدند. یک مسئول این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو زودی گفت هر زمانی که مسوده این سند در اختیار آنها قرار بگیرد، مطابق تعداد شرکت کننده های لوی جرگه مشورتی چاپ خواهد شد. در جلسه شورای امنیت ملی به روز یکشنبه از آماده شدن مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن با زبانهای دری، پشتو و انگلیسی خبر داده شد. سحر لیوال این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید پس از دریافت مسوده سند قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به تعداد 2500 جلد از آن چاپ و جهت مطالعه در اختیار اشتراک کننده های این جرگه قرار خواهد داد. نجیب امین معاون پالیسی و تکنیکی دارالانشای کمیسیون و روز دوشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت
یک کتگوری از حقوقدان ها در نظر گرفته شده که در جرگه شرکت کنند که اونا تعدادشان 80 نفر هستند. جای تشویش در مورد این وجود نخواهد داشت که هیچ کس در کمیته کاری 50 نفری که شرکت میکنه در جرگه 48 کمیته کاری خواهد داشتیم که هر کدامشان حدود 50 تا 52 نفر تشکیل خواهد داشتن. محدوده نمی 50-52 نفر لستاره که میبینیم حداقل 10 تا 15 نفر کفای هستند که یا با حقوق یا با علوم اقتصادی و یا با علوم سیاسی کاملا دسترسی دارن، آدمای نخبه و زبده افغانستان هستن و بنام تشویش نداریم که کسی ناآگاه خواهد مانده جزئیات نتن.
در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی گفته شد که متن مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به لسانهای پشتو، دری و انگلیسی آماده شده است. شورای امنیت ملی فیصله کرد که این مسوده به شکل یک کتابچه واحد هرچی زودتر به زبانهای ملی کشور تبع و در اختیار تمام اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی قرار داده شود. در این حال شماری از کارشناسان از گماشتن حقوقدانان جهت توزیع ماده های مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن استقبال می کنند. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان آگاهی دهی حقوقی در این خصوص را مؤثر دانسته و روی تعیین افراد مسلکی در این بخش تاکید می ورزد.
سند همکاری های امنیتی در اصل خود یک متن حقوقی است. بسیار مهم است که از لحاظ حقوقی منافع افغانستان به او در نظر گرفته شود. مهم است که حقوقدانا در لوی جرگه حضور داشته باشند.
قرار است در هفته اخیر ماه عقرب لوی جرگه مشورتی به اشتراک 2500 تن به هدف اتخاذ فیصله نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در شهر کابل برگزار گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شما را از محصلان و استادان پوهنتون کابل میگویند به خاطر برگزاری مراسم عاشورا روند درسیشان در این پوهنتون برای مدت 5 تا 10 روز متوقف شده است. آنها با انتقاد از حکومت میگویند که رخصتی های بی‌موقع باعث افزایش مشکلات در روند درسی محصلین و استادان این پوهنتون ها می شود. حکومت افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از خطرهای احتمالی در مراسم عاشورا و تامین امنیت محل برگزاری لویه جرگه این اقدام را به اجرا میگذارد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
چند تن از محصلان پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که جریان تدریس در این پوهنتون به خاطر برگزاری مراسم عاشورا برای مدت 5 تا 10 روز متوقف شده است.
در روز یا یک هفته یک پوهنتون تعطیل است، همگی از درس‌های خود میمانند، بسیاری از سنفچار هستند، نمیتونن امسال فارغ شوند.
این رخصتی که شده برای کسایی که ولایتش بسیار دور است یک مشکل است که باز پس میای یک رقم میتور یک نابسامانی شده.
خوب کاری نبود به خاطر از اینکه پارسال بچهای محصلین صنفای 4 شریعت و محصلین صنفای 4 حقوق هم از بورسی هم از استاج قضا ماندن، هم از وظیفه ماندن که تا امسال وظیفه پیدا نکردن، امسال صنفای 4 هم متمشن.
گفتم می شود وزارت تحصیلات عالی این تصمیم را به هدف جلوگیری از خطرات احتمالی در مراسم عاشورا روی دست گرفته است. سال قبل شماری از محصلین اهل تشیع که می خواستند این مراسم را در لیلی پوهنتون کابل برگزار کنند با عکس العمل تعداد دیگر از محصلین روبرو شدند که این موضوع منجر به درگیری میان محصلان گردید. مسئولان امنیتی در همان روز گفته بودند که در این حادثه یک محصل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شماری از استادان پوهنتون کابل با تصمیم تعطیل این پوهنتون از سوی حکومت مخالفت کرده میگویند که این کار بالای دورس محصلان تاثیر منفی به جا میگذارد. احمد شازغم یکی از استادان پوهنتون کابل:
بالای تحصیلات عالی، بالای پروسه های تحصیلات عالی تاثیر سو میگذاره. هر روز از 4 الی 6 ساعت محصل در هر فاکولته درس میخوانه. او را به هفته مثلا ضرب بکنیم، او را به ما ضرب بکنیم و بالاخره به سمستر ضرب بکنیم که چقدر ساعت ما در حقیقت تاوان میکنیم.
در این حال یک مسئول وزارت تحصیلات عالی که نخواست از وی نام برده شود میگوید که رخصتی محصلان پوهنتون کابل برای چند روز محدود است. با گفته این منبع روند تدریس در این پوهنتون شنبه آینده دوباره از سر گرفته می شود. اما وای در ارتباط با شکایت محصلان و استادان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل چیزی نگفت. برگزاری لویه جرگه مشورتی در کنار اخلال روند تدریس در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل گفته می شود با باشندگان نزدیک محل برگزاری این جرگه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. قرار است این جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا تا مدت کمتر از 10 روز دیگر برگزار گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید برای حل بحران هسته‌ای ایران یک بیانیه مشترک را با تهران امضا کرده است. این بیانیه در جریان سفر یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به تهران امضا شد. بر اساس این بیانیه سر از امروز ناظران سازمان ملل متحد می توانند از دستگاه‌های مشخص هسته‌ای در ایران نظارت کنند. در ادامه پیشرفت‌ها به سوی حل بحران هسته‌ای ایران وزیر خارجه آمریکا گفته امیدوار است تا چند ماه آینده در این مورد ایران و غرب به یک توافق دست یابند. تازه ترین ها در این مورد را امید مرزبان پیشکش میکنند.
بیانیه‌ای که به طور مشترک میان تهران و اداره ناظر سازمان ملل متحد از برنامه‌های هسته‌ای امضا شد، راه را برای ناظران سازمان ملل باز می‌کند تا از کارخانه آب سنگین عرق و معدن یورانیم گچین بازدید کنند. بیانیه همچنان اجازه عملی شدن اقداماتی را می‌دهد که توسط اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیشنهاد شدند. یوکیو امانو رئیس این اداره در یک کنفرانس خبری امروز در تهران گفت این اقدامات سر از امروز آغاز شده و در جریان 3 ماه عملی می‌شوند. ریاکتور آب سنگین عرق که به اساس گزارش‌ها سر از سال آینده به فعالیت آغاز خواهد کرد منبع مهم نگرانی جامعه جهانی است. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری هم امروز گفت امیدوار است در جریان چند ماه آینده توافقی به دست آید که اختلافات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را پایان دهد. امیدواری ما این است که در چند ماه آینده به توافق دست یابیم که همه با معیارهای آن رضایت داشته باشند. جان کری که با خبرنگاران در ابوظبی سخن می گفت افزود کشورهای نیرومند جهان در اجلاس ژنو بالای همچون یک برنامه توافق کردند، اما ایرانی ها در همان لحظه مشخص نتوانستند با این برنامه موافقت کنند. همبستگی وجود داشت اما ایران آن را پذیرفته نتوانست. در همان لحظه مشخص آنها نتوانستند این توافق مشخص را بپذیرند. نماینده های ایران و گروه 5 جمع 1 که شامل 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان می شوند، هفته گذشته مذاکرات 3 روزه اما بی نتیجه را در ژنو برگزار کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت واشنگتن برای رسیدن به این توافق عجله ندارد. جان کری افزود مطمئن است که این توافق از اسرائیل هم پیمان واشنگتن حفاظت خواهد کرد. حکومت اسرائیل در گذشته از گرم شدن روابط میان ایران و غرب ابراز نگرانی کرده است.
از امضای یک بیانیه میان اداره بین المللی انرژی اتمی و حکومت ایران شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. حالا پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. وقت خوش، خدا نگهدار.